السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي شورا غړي د دوی پر یو شمېر غړو له وروستۍ بریدونو وروسته د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته یې پلانونه جوړ کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په پروان کې د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ولاړ او د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي 15 امنیتي ځواکونه د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه بیګا نیمه شپه د چاریکار ښار عبدیبای سیمه کې شوې. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. پرون پلازمینه کابل کې یو موټر بم برید 9 تنه وژلي او د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک په ګډون 40 تنه نور ټپیان کړي دي. د کابل په پیښه کې طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. عبدالله عبدالله پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خپل کړي. له دې وړاندې په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه شوي دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو خبرې چې درې میاشتې وخت ونیو اوس ځنډیدلی او ټاکل شوی نوی پړاو یې د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوې معیاري لوبغالي لپاره 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانا وخت د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله ما دا معلومات کې درسي علی سره حالات ٹھیک نه دی روان. پرون هغه ډیر 1 منټ وو خبره کړی کنه دی کوي هاسپټل جنرال هاسپټل ته راوسته او هغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې دو خدایر کې دي چې ما جان ته خطر آشته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندان کې د علی وزیر په پاتې کېدو اندېښنه خوده لید. د سازمان بیګا پر ټوئیټر وویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. خدای نه د پټاګه کړی چې ولې نوموړی روغتون ته انتقال شوی. د سند پولیس وایي پر علي وزیر د دسمبر پر 6 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د دولت ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې. غورځنګ بیا پر نوموړی لګیدلی تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا ضد واکسین لومړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا واکسین د وینوي بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلې. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیږد همدې ویروس له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وایي د ویروس نوې بڼه ممکن ډېره خطرناکه نه وي.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې ډېرې وژونکې وي، خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل له اصلي وایرس 80% چټک د انتقال وړ دی.
په امریکا کې تیره اونۍ د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق هم پیل شو. او د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. د دغو بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ سطحې زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم یو څه زیانمنې شوي دي. د عراق د پوځ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې پرون یک شنبه پر دغې سیمې 8 توغندي ولګېدل. پوځ دا بریدونه د ناقانونه ډلې کار بللی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنیو 2129 راډیوي څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړی شوی، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسي جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو توند غبرګون پارولی. خان محمد وردک د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یو وژل او شل تنه نور پکې ټپیان شول ژوبل شوی. د ولسي جرګې مشر میرحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بیګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګناه خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پیښه ده چې په وکیل صاحبانو ته سرفیږي. توفیق وحدت مندې زموږ استاذو په سناتور صاحبانو ته د هنریا په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردک باندې دا پیښه ترسره شوه. حیدري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي څنګه وساتل شي دوی ترستګي وشي په هم ټول ټول سناتور صاحبانو د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان وژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسي جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسي جرګې مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسې کړي او پکې باسونه سیبي چې په شارونه کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وختونه در عملات جنگي داشته میګر.
پر خان محمد وردک باندې بریټ هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانه وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوي چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له امله 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي راډیو ټکی کام.
بله اوریدونکو، د ټولنیزو رسنیو تر ټولو میناناکا پانا مو د فیسبوک ته ملیونونه مینوال لري. facebook.com/azadi_r پته ده. تاسو هم ورشي حالت زموږ پانا در سره خوخه کوي او تاسو به د ورځې په جریان کې لا تازه خبرونو راپورونو خبرېږي او دغه راس حالت خکلي او بزله پوری ویډیوګان هم کتلی شي. زموږ د یوټیوب پانا هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان له رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان له معلوماتو بې برخې شي. په دې اړه پام وکړئ. د اکرام الله اکرام راپور ده.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویاندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمن دي نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټي مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپله والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملي ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه له منځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او اماړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلفو اقشارو ترمنځ رابطه ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویاندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شوي، خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مقاله آزادی رادیو اوری. او سم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو تبصرو ته ورپسې هم د سندرو پروگرام مهیروي. دغه پروگرام لپخوانه ثبت شوی، تاسو یې ووري خو زنګ مورته وای.
مسیر ورسپانې په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر پرونی چاودنې ته په اشاره دي کړي چې په کابل کې دغه بریدونه درې بیلابیل اړخونه لري. د لیکوال په وینا یوه برخه بریدونه رښتیا هم طالبان کوي چې د ځینو یې مسؤلیت اخلي او پر ځینو خوله پټوي، خو په خبره بله برخه بریدونه بیا د سولې مخالفې شبکې چې پردی استخباراتي ملاتړ لري کوي څو د سولې پروسه تخریب کړي چې داعش هم پکې شاملېږي. خو مسیر ورسپانې د درېیمې برخې عملو په اړه ویلي چې دا بریدونه ځینې دولتي او غیر دولتي سیاسي چارواکي او زورواکي کوي چې د ګټو ټکر ته سره تللي او د خپلو